Radio. Radio Azadi.
سلامونه او درناوی زه صفیولا ستانګ زایمو د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د مرغومی دولسمه د 2018 کال د فبروري لومړی پیل په خبرونو کوو. د راتلونکو 1415 کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرس کابل کې وی خبري ونډه ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سکال به هر افغان زیارت کوونکی 2,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تیرې دورې په مقایسه سره باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غلور پوری چارواکي ویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمه د حج مراسم په څکم څلور نور میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ټرافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه وخت په خپل ایکس پانه ویلي، دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتا تړل شوې وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یو هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یې توګه پرانیستي وي، خو هره شېبه د بیا بندېدو امکان شته. ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفی 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او سابلوګرو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټر لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي، شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنځ ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلی او 14 نور ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیان ښار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونه د ایران د سمندري ځواک د قومندان علي رضا تنگسيري د ژنې خبره رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبه ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا وروستۍ څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورونیو نړیوالو رسنیو یوه مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنګي بیړیو سربېره ګڼې جیټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپی دور کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډی ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپل لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي، دا ور به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه تیوار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپل مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی، او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون هم غږی بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټولګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بلوچستان یو نارامه ورځ تیر کړه. د مرکز کوټي په شمول په 12 ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوي دي. مخکې د لکټر لګتلی رښتو پولیس افسرانو د ټپیانې دوه راپور هم ورکړ شوې وو. د کوټي ملکی رښتون ته د شنبه ورځې د بریدونو غړ ټپیان ورول شوی وو. لډلې څلور دیرش کلن عنایت الله فرانس پرسته ویلی
فائر شروع تر طرف دوڑ مچ رہی تھی لوگ باغ رہتے ہیں وہ
دز پھیل وے خلق ہر خوا تختی دل یو پولیس مڑو یو ٹپیو دیو بلگری پمرست ما ٹپی پولیس پور تا کڑاو فوزی مرکز تم وی وڑ کلا چلو فوزی مرکز راو وتم زام پمرمے ول گید ما ٹپی
تو مج میں گولی لگ گئی
د پاکستان فوز بیا ویلی د امنیتی زوکونو او پولیس په جوابی بریدو نو تصفیوی عملیاتو کې لکتر لگا دو نوی وسلوال بریدګر چ پکې درې ځان مرګ حمله کون کې هم شاملو وجل شوې دي د غبریدو مسولیت بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو په غاړه اخیسته دا ډله او ورسره تړلې مجید بریګډ یاخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلور اتیا امنیتی ځواکونه وژلي. په بریدونو کې د وژل شو او ټپیانو له کورنۍ او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وژل شو غجبه واخلي. د بوکتی او نقوي هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډېر لاس پلاس کیږي چې د یو قرباني له کورنۍ سره په ژړغوني غږ خبرې کوي. په آزادی اروپا د مشال څنګه د خبريال راپور په اساس د کوټي په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په 1 انټرنیټ او موبایل بند وو. لارې تړل شوې او ځای پر ځای اف سي ا سره د ځواکونه ولاړو چې لاملې د مرګ ژوبلې کرشمیر نه معلوميږي. وسلوالو د کوټي په هزار گنجې د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټېشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نور دولتي ودانیو بریدونه کړي. همدارز د بلوچستان ایالت په نورو سیمو لاغې ډلې نوشکي ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنی کې هم پر امنیتي سرتیرو حملې شوې. په بلوچستان کې داسې وخت شمې پر زمغه غبرډونه او چاودنې وشو چې د پاکستان پوز د جمعې پر زیدا وکړه. په بلوچستان کې عملیات کړي او لکتر لګي یو څلوریت بریدګری وژلي. د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکسپانډ لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي. نو موړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حد خراب نه ولیدلي. بلوچستان که څه هم په طبي زیرمو مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بېوزله او تر ټولو کم پرمختللی ایالت ګڼل کیږي. بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډ اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند له ملاتړ برخمنې وسله والې ډلې چې دوی یې فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي. ازادي راډیو د دې خبري مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي. زه صفی ولستان اگزایدرنه اجازه غواړم.
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش په یو تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې د غراس په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی ډېر اړین دی. یو شمیر سیاسي شنن کې وایي چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت درامینځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملی طرحه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي. انټونیو ګوتریش د سرګندونې په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې کړي او زیاته کړي دا چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې څلور بنسټیز موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی بې ساري اهمیت لري.
انټونیو ګوتریش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته. ګوتریش څلورم موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. خو هغه وویل چې د لومړیو دریو مواردو په اړه لا هم نهیلي شته. مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخې اړینې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یوالې سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له طلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملی پلان وړاندې کړي. لډلی حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل،
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید افغانستان په قضیه کې د شکیل هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي
دي.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې
د طالبان حکومت څخه ټول شمول نه دی چې په لوړه کچه د پریکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي کېدای.
کوم تغییر انتظار شو داشته نمیتونه.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي، ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خدا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو، د یوې ډلې، د اسلام، د یوې ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې آن ډېره اسلامي هیوادونه یې اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هیواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند و، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لورې ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړې او اټکل کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل.
او ګزارشونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو. د دوی د راپورونو چې وګورو د حل لار هم نه ښودله، ځای هم نه ښودله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او حساب ورکول.